Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه څلور نیوي د قوس نه وشتمه او د 2015 میلادي کال د دسمبر شلمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې د شفافیت، د انتخاباتي اصلاحاتو، د غوراوي پر کمیټې، د ولسی جرګې د انتقاد او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې خبری مجلې چې ز عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم خبرونه واوري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د اصلاحاتو په اړه خپل وړاندیزونه به سبا حکومت ته وسپاري. نه عراقی سرتیری سهوان و وشل شل او د ترکیه پاوز د پی کی کی د اویا غړیو د وشلو ادعا کوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د دوشنبه تر ورځې پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته وسپاري. مخکې تر دې د حکومت لخوا د دغه کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یې ورکړي ول ویې منل شوي وو، خو درې وړاندیزونه د بیا ارزونې او لا ډېر غور لپاره دغه کمیسیون ته بیرته لیږل شوي وو. د دغه کمیسیون مرستیال وایي په نویو وړاندیزونو کې د څو بعدي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول او هم له انتخاباتي درغلګرو سره د قانوني چلچلن لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل پر دغو دریو وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی.
مدتی که
گذشته مورد که عرض کردم په دریو مسایلو موږ نوي وړاندیزونه لرو چې حکومت ته به د دوشنبه په ورځ ورکړل شي. دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایي رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤل دی وسپارل شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو پنځو میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې له نورو اړوندو ټولنو سره په سلا مشوره ارزولې دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي وو چې د تیرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. دوی د عملیاتو د نتیجې په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمر لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا کې د پرونی لوبې بیټنګ افغانستان پیل کړ. په 500 اوور کې ټول افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 108 منډې جوړې کړې وې. د زیمبابوې تر 19 کلونو کم عمر لوبغاړو ونه شوی کړی هدف ته ځان نږدې کړي. د دغه ټیم ټول لوبغاړي په ودیرشم اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 108 منډې کړې وې. بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشه ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ بکنیو ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دی وایي د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نشوای کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون شنبه وویل چې د عراق له صدر اعظم سره په دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده، خو کارتر وایي چې شایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکیل وي. دا سشکاری چې دا یو داسې تیروتنه وي چې دواړه لوري پکې شامل وي. له بده مرغه کله چې تاسو له نږدې له یو بل سره کار کوئ داسې څه پیښیږي. تر دې وړاندې پنټاګون د دې ترڅنګ چې ویلي وو چې د پیښې په اړه څېړنې کوي دا هم یادونه کړې وه چې د عراق د امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمې هوایي برید کړی دی. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترک سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي عملیات د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوي او د سیرناک ولایت او د سیمې تر ټولو لوی ښار دیاربکر په نښه شوي دي. او چین پر امریکا تور لګوي چې د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد ټاپوګانو ته نږدې د 2B-25 الوتکو په الوتنې سره د جدي پوځي پارونې سبب شوي دي. د چین دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې دا پیښه د دسمبر پر 10 سهار مهال د سوپر اتلی په نوم ټاپو ته نږدې شوې ده. واشنګټن وایي دوی په دې سیمه کې تل روزنیز ماموریتونه کوي خو زیاتوي چې د دې راپورونو په اړه به پلټنه وکړي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په بدخشان کې به هوا ډېره سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه به 9.--30 هوا به باراني وي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 8.-4. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 12.-3. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 11.-2. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.0. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 12.2. غزنی اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 3.0. ګردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 3.8. او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.0. شل
ساعت 9:00 شوې. دا زری رادیو خبرونه د سهار په 9:00 پیلېږي، د ماښام تر 9:00 دوام کوي. په همدغه څپه چې اوس ازادي رادیو اوري، د ماښام له 9:00 د سهار تر 9:00 پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه خپرې شي. د دې خبري مجلې په دوام کې ووري. د کورنیو چارو وزارت وایي له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د انرژۍ لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه لرو. وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت موجود نه و، د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. د دغه وزارت ویندوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه کوي چې ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکاوه. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤولانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه شدلې وه. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل.
د قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دوی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکار وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یو کال را په دې خوا هڅه سوي چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکونکي ډول عملي سي.
باید عملی شوه.
د شغلی صدیقی په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوي دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف ازې کړم چې قراردادات پاک شي.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هېواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د دوشنبې تر ورځې پورې یعنی تر سبا پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته وسپاري. خو د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویبه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجراءات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخلیک له معلومېدو مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان شو. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغه جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوي کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیالنګری د دغه وکاسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15 یوم تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا له خوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون له لوري درېمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې له خوا او درې تن د مدني ټولنې فعالان دي. د غوراوي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوراوي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د بوزینیش د انتخاباتو د بوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس صاحب، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د بوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
موږ غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته به هم ونه توانیدو. د سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د راپورونو لمخې شاوخوا 12 لک افغانان په خپل خوره کې دننه بي ځای شوي دي. د بیزای شیو د ستونزو په اړه په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. آیا ستاسو په سیمه کې هم بیزای شوی خلک شته؟ آیا تاسو خپل له بیزای شوی څخه یاست؟ کیاستنو له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون ستاسو دی. اوس و بجې او 15 دقیقې شوې د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا واورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د دوشنبه تر ورځې پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته وسپاري. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بغداد وی نه عراقی سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنی سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقی عسکرو برید وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترک سرتیری وژل شوي دي. او چین پر امریکا تور پوری کړ چې د چین په جنوبی اوبو کې د دغه هیواد ټاپوګانو ته نږدې د 2B-25 الوتکو په الوتنې سره د جدي پارونې سبب شوی. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. وسمخ کې تر نورو راپورونو ګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورسپانو څخه لیکلي دي. ډیلی ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسه خبره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولې او بیا یې الوزولې دي. ورسپانه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یې دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلګراف ورسپانه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمېر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیری شي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورسپانه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخه شویدی. تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری و بجی او نولست دقیقی دی. آسیایی پراختیای بانک در افغانستان در زیربینایی انرژی در پیاورتیال پرالدقه هیوات سره در پنځه اویا میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د افغانستان د مالیې وزارت د دغو مرستو د تړون په مهال پرون وویل چې دا پیسې به په شمال کې د درې سوه شپېته کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو په ظرفیت ولګوي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
د ترکمنستان څخه د واردېدونکو برېښنا اندازه له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړول، د 316 کیلومترو برېښنایي مزو غځول او د برېښنا شرکت د کارکونکو ظرفیتونه لوړول هغه پروژې دي چې د اسیایي بانک د دغې نوو مرستو پر مټ به تطبیق شي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د شنبې په ورځ د اسیایي پراختیایي بانک له چارواکو سره د 215 میلیونو ډالرو مرستو د تړون په محل وویل چې د دغو مرستو له لګولو سره به ډېرې سیمې د برېښنا څخه برخمنې شي.
پروژې له پلي کېدو سره د برېښنایي انرژي اندازه چې زموږ له دوست هېواد ترکمنستان څخه واردېږي له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړېږي. یوه بله برخه د برېښنا شرکت ظرفیت د لوړولو لپاره لګېږي چې په اساس به یې عواید ښه جمع سي او د دغه هېواد د مالیې لوړولو سبب کېږي.
ښاغلی حکیمي وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي د پیاوړتیا لپاره 1.2 میلیارده ډالره ځانګړي کړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به یې افغان حکومت ته وسپاري. کل شوی چې دا مرستې په څلورو پړاوونو کې افغانستان ته ورسیږي چې د برېښنایي مزو په غځولو او د برېښنا اندازې په لوړولو لګیږي. افغانستان اوسمهال د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه رالېږدوي، خو د دغه هېواد ډېرې سیمې لا هم د برېښنا څخه محرومې او په تیارو کې ژوند تېروي. د حکومت د پالیسۍ له مخې باید ادارې په هېواد کې دننه له خپلو سرچینو او ظرفیتونو کار واخلي، خو د سیمې د هېوادونو سره تړونونه تر ډېره افغان چارواکو ته د انرژي د واردېدو روحیه ورکړې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د آسیایي بانک پر مټ د دغه پروژو له تطبیق سره به د هېواد 70% وګړي د برېښنا څخه برخمن شي. بل خوا په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک مسؤل توماس پنیلا دا پروژې افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې مهمې بولي، وایي چې دا کار به په هېواد کې د بېوزلۍ له کمېدو سره یوه اندازه مرسته وکړي.
دا پروژې به سوداګریزې چارې ګړندۍ او سوداګریز مصرف به راکم کړي، د پراختیا یو چاپېریال به جوړ کړي، کاري زمینې به برابرې او بېوزلۍ به له منځه یوسي.
هغه وایي چې د دې مرستو یوه اندازه پیسې له جرمني، نیدرلینډ او انګلستان څخه ورکول کېږي. له دې ټولو سره په افغانستان کې انتقادونه دا دي چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو اغېز ځکه کم دی چې هغه پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي. له دې سره چې د برېښنا شرکت چارواکي ټولو سیمو ته د برېښنا د رسولو خبره کوي، په دې برخه کې له ټولو مرستو ژمنو سره اوس هم یوازې محدود شمېر سیمې برېښنا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې په دوام کې د ژوند رنګونه هم لرو. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هغه هیواد کې د ایران پلوی یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. وروستۍ جګړې داسې مهال شوې چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هېواد هرات ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې 28 حکومتي سرتیري او 40 شیعه حوثي یاغیان شدل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر 90 تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر 15 نیټه پیل سوي او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. د څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې ډلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل شوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,800 ډېر کسان وژل شوي او تر 20,000 ډېر ټپیان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. د دغه ټاکلي پروژه چې ممبئی شي ښه د هوښیارۍ کار واسطه شي او بل اشرف غنی صاحب سے دا ہیل دے چې د دغه څه معنا سمدنه خپل سری وزر لاندې وسا کې د خلک بای چې د سنگین ولسوالی کجکی مساکلا نوزاد د منکی په امنیت کې پولیس ورته وروزی هغه منکی امنیت کې نو ټاپي پروژه به د پراو هم په دامه بین کې دغه څه کې د منکی ورته امنیت کې نو بیا به کوم مشکل نه وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زه رحمت الله یم. زما پیغام دا لري وروره چې د نور څخه وطن کې ډېر یا امیر خاله دې څخه ده د هغوی پکښې کې ده کوم پاملرنه نه لرو څه پاملرنه په موږ کمزورو خلکو باندې نه کېږي. زموږ چارواکو باندې باید لوړ پوري خلک په دې فکر وکړي. اولین بخش اولین نفر زموږ ولسمشر په دې کې خاصه توجه ولري. هغه داسې توجه چې دی باید په خپل وطن کې فکر وکړي تر څو زموږ په وطن کې امن راشي. امن په دې سره نه راځي چې دی لاړ شي. زم پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر او یا هم د پاکستان د لوړپوړو چارواکو څخه خواهش کوم چې زموږ په وطن کې دی امن راولي. امن باید موږ په خپله راولو.
عادل د مرجې له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د مرجې اوسیدونکي له زیات شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې ماینونه شخ کړي او د خلکو څاروي په کورونو کې وژي او تږي پاتې دي. افغان حکومت ولې د مرجې ولسوالۍ ته پاملرنه نه کوي؟ احمد ولی خپلواک هم له هلمند پیغام راستولی دی. لیکي چې زموږ کلی ته له سنگین ولسوالۍ څخه ډیر کورونه راغلي دي. الحمدلله ټول کلی ورسره همکار دی او یو کور ته موږ خپل سرای ورکړی او مهاجرت ډیر زور غواړي. باید هر څوک له مهاجرو سره کومک وکړي. که په دې موضوع تاسو اوریدونکي هم نظر لري له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه خبري شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو قدر من اوردونکو کله داسې شوي چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار له بد چلند سره مخ شوي یاست. دا پوښتنه د کابل له اوسیدونکي وکمینه کړي.
مثال چې تلې مال بازار مې چې اخیستی اول پرون لور ته جوړ بوټ اخیستل ما په 3.5 غوښتل اغله 500 نه کمول د تیراتو چې زاد خریدار نه یو زله دوکان اخر مې تل مال ز خپل هم تاوند یو دوکاندارم تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دی ویلي چې تو زله دوکانه.
هغه وضعیت سره هم دغه
وضعیت ګوره د سه اوس اول زو زده چې مثال بازار ته زم دغه دوکان ته نه ورزم و هم چې خوې کنه دا مشتری سره سم راویا نه کوي زه از خپل هم نه ورزم.
اکر سو دی خوته وګورو مثلا ته کالی دلته ټول په کوټ بندو کې بند کړی دي خرڅو لپاره کنه
لاله نه دا دوه کمیشنر ډیر ښه کاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاوت سبا نه مخې تیرې د خلکو توجه جذب کی
زیره د خپل فکر له خپل مغز مثال یو ډیزاین د کالی چار کوم خپل ور کوم دا د دکان اغه هم چې برابر او خپل کوم مثال مشتری نه نوځي کو شي باندې سترګي ولګي چې مال ته مشتری سترګي ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده شین کمیس ده یا خانه پلاس باندې ګندل سوي ده دا بل دلته د سور کمیس ده کنه او دا تور کالی دي
او دا تور دي
یعنی ټول دکان کې هم ده خسته خسته دي
نه نه نور زه په ویترین کې ملارم سوال زلار یو یا یو ډیزاین باندې ومه
لکه دی خاطر بیا راسو مثلا دا کوم شي اندي ده
دا چې دی ګلدانګونی دي او داغه د کوټو د کنج لپاره ده. مثال بازی خلک د کوټو کنج کې بازی خلک د تخت سر پوری کنه او داخ یو چی د لاس کار ده کنه دلته دیده
که
خب اتبه جدی سبایی خلاصم چه کور که کارم نرم اولادونم مکتب تزی نو شپگ بجه شپگ نیمه ان دست وقت شاید چه منگه و نیمه بجیم کور ده تلیم دکان چه کلکی خوی مشتری چی راشی و ایلا ده دکان کلک ده دایمی دا کلکی نرازی
داو د ژوند رنگونه لدی سره زموږ د لمړی خبری مجله پای ته رسیږي او دا د بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان سر از شما. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه قوس سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 دسامبر سال 2015 میلادی. واکنش وزارت داخله افغانستان در باره مبارزه با فساد اداری در این وزارت، رئیس جمهور غنی از موجودیت فساد در این وزارت خبر می دهد، اما وزارت داخله می گوید مبارزه با امین پدیده در اولویت کاریش قرار دارد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها قرار است بسته پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فردا به حکومت ارائه شود. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوبی مخالفین مصالح دولت در دو ولسوالی کنر آغاز شده است و در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و دو عسکر این کشور کشته شدند. مشروح خبرها. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید قرار است مجموعه کامل پیشنهادها در مورد اصلاحات انتخاباتی را فردا به حکومت افغانستان ارائه کند. پیش از این حکومت افغانستان از 10 پیشنهاد ارائه شده سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 تای آن را پذیرفته و خواهان بررسی دوباره 3 مورد دیگر شده بود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید تغییر در نظام انتخابات، اوزه‌های انتخاباتی و ایجاد کمیته به نام شفافیت 3 مورد پیشنهادی هستند که رئیس جمهور اشرف غنی خواهان کار بیشتر بالای آنها شده بود.
چون در مدتی که گذشت موردی که عرض کردم مورد بررسی مجدد قرار داد، بسته نهایی هم در حال آماده شدن است که انشاءالله روز دوشنبه این بسته رسما به حکومت فرستاده خواهد شد.
آقای توحیدی افزود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 5 ماه که گذشت تمامی موارد اصلاحات انتخاباتی را بررسی کرده و با نخبگان و کارشناسان سیاسی ملی و بین المللی و همچنان نهادهای مختلف انتخاباتی که بیشتر نقش نظارتی را در انتخابات دارند مشوره کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های نرنگ و سرکانوی ولایت کنر آغاز شده است. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت بنابر گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این دو ولسوالی عملیات تصفیه‌ای از دیشب به این سو راه اندازی شده. به گفته ای وی نیروهای امنیتی افغان در این عملیات حمایت هوایی نیروهای بین المللی را نیز با خود دارند. قمندان امنیه کنر افزود نیروهای امنیتی منطقه موسوم به غلام محمد باندی را که عمدتاً محل فعالیت مخالفین مسلح دولت خوانده می شود محاصره کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را با تفاوت 159 رن زیاد دو شکست داد. مسابقه کرکت میان جوانان دو تیم دیروز در یکی از استادیوم‌های ورزشی ایالت اتراپردیش هند راه اندازی شد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان نخست بیتینگ کرد و هدف 278 رن زیاد دوش را در 50 اوور برای تیم زیمبابوه تعیین کرد. تمامی بازیکنان تیم کرکت زیر 19 سال زیمبابوه در 27 اوور از مسابقه بیرون شدند و تنها توانستند 108 رن بسازند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و دو عسکر این کشور کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید در عملیاتی که در 16 دسامبر آغاز شد، مواضع و اهداف حزب کارگران کردستان یا PKK در شهرهای جزر، سلوپی و دیاربکر هدف قرار گرفتند که در نتیجه تلفات سنگین به جنگجویان این حزب وارد شد. منبع همچنان می افزاید طیاره های جنگی در 18 دسامبر پناهگاه ها و انبار مهمات حزب کارگران کردستان را در شمال عراق نابود کردند. با لغو آتش بس 2 ساله میان انقره و حزب پیکک در جولای امسال، تنش های 30 ساله میان دو جانب یک بار دیگر در جنوب شرق ترکیه که بیشتر باشنده های آن کردستان اوج گرفته است. 9 تن از سربازان عراقی زمان کشته شدند که طیاره نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا اشتباهاً نیروهای دولتی عراق را در نزدیک شهر فلوجه هدف قرار داد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید این رویداد دیروز هنگام بوقوع پیوست که طیاره‌های ائتلاف و رهبری آمریکا زمینه پیشرفت قوای زمینی عراق را مساعد می‌ساختند. در این حال اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که در مورد این رویداد با صدر اعظم عراق صحبت کرده و ابراز تأسف کرده است، اما کارتر گفته به نظر می رسد که یک جانب به تنهایی ملامت نبوده است. به نظر می رسد که در این رویداد اشتباه از دو جانب صورت گرفته و متاسفانه زمانی که با هم از نزدیک کار میکنید این گونه حوادث رخ میدهند. پیش از این پنتاگون گفته بود که در مورد کشته شدن نیروهای عراقی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحقیق خواهد کرد. با گفته وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی به درخواست نیروهای عراقی در این منطقه انجام شد و چین ایالات متحده را متهم کرده و میگوید پرواز طیاره‌های جنگی آن کشور بر فراز جزایر جنوبی چین یک تحریک جدی نظامی است. وزارت دفاع چین روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت این رویداد در 10 دسامبر در نزدیکی یکی از جزایر جنوبی این کشور که اسپارتلی نام دارد رخ داده است. واشنگتن میگوید طیاره‌های آمریکایی به طور منظم ماموریت‌های آموزشی را در این منطقه انجام می‌دهند، اما در مورد این رویداد خاص تحقیق خواهد کرد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با حمیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با برفباری سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 23. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 20.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. وزارت داخل افغانستان از مبارزه جدی با فساد اداری در این وزارت خبر می‌دهد و آن را اولویت کاریش می‌داند. قرار است واسطه پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخابات فردا به حکومت ارائه شود. بانک انکشاف آسیایی از کمک 275 میلیون دلاریش به هدف تقویت زیربنای انرژی افغانستان خبر داده است. استقبال از پروژه تاپی در ولایت پروان. شمار از شرکت کننده ها در یک نشست از اهمیت این پروژه سخن گفتند.
که یکی از پروژه های بسیار کلان و پرمنفعت اقتصادی است در منطقه و در کشور ما. شما
در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت و مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان. برخی از فروشندگان زن ترجیح می دهند که کار شخصی کنند تا کار در یک اداره.
سابق که بودم زیر دست کس بودم، یعنی مدیر مکتب سرما زد غال مغال میکرد. حالا به دل خود هستم، دلم هر تایم امان دکان رو هست که نقط کس نیست.
این درنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید شفافیت و حسابدهی در اولویت‌های کاریش قرار دارد. سخنگوی وزارت داخلی در صحبت با رادیو آزادی از مبارزه جدی با فساد در این وزارت در حال سخن میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز گفت شفافیت در قراردادهای پارسال وزارت داخلی وجود نداشته است. پیش از این مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان نیز از موجودیت فساد در اداره‌های دولتی افغانستان به خصوص در وزارتخانه‌های داخله و دفاع خبر داده و آن را نگران کننده دانسته بودند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید شفافیت و حسابدهی در اولویت های کرین وزارت قرار داشته و برای مبارزه با فساد تلاش های جدی ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در مورد قراردادهای این وزارت گفت
در قسمت شفافیت حداقل در 6 ماه ما یک ظرفیت ملکی قابل ملاحظه را در وزارت امور داخله ایجاد کردیم که با سیستمایی که در گذشته ناکار بوده سیستما تجدید نظر شود، طرز عمل ساخته شود، پالیسی ها تجدید شود. یعنی در مجموع در یک سال قسمی که رئیس جمهور با اشاره میکرد تمام تلاش ها و برنامه های صورت گرفته که این پروسه ها شفاف باشه و مسائل تدارکاتی وزارت امور داخله در چارچوب قانون قسمی که است در وضعیت یا بگونه بیشتر شفاف حسابی باید عملی شود.
به گفته صدیق صدیقی کمیته های مبارزه با فساد در سطح ولایات از سوی این وزارت ایجاد شده تا موارد فساد را شناسایی کرده و علیه آن اقدام کنند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مراسم افتتاح تعمیر جدید وزارت امور داخله در کابل گفت بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که هیچ نوع شفافیت در قراردادهای سال گذشته در وزارت امور داخله وجود نداشته است.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخله نبود که با اصول قرارداد شده باشه. ما سال مکمل صرف ازی کردیم که قرارداد پاک شد.
رئیس جمهور افغانستان هدایت داد تا در فصل زمستان اصلاحات اساسی روی دست گرفته شود تا مردم افغانستان نه تنها بالای قهرمانی پلیس ملی بلکه بالای شفافیت و مؤثریتشان هم افتخار کنند. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان نیز در اوایل همین ماه گفتند که فساد در ادارات افغانستان به خصوص در وزارتخانه های داخله و دفاع باعث نگرانی و ناامنی در کشور شده است. از سوی دیگر کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه نیز چند روز پیش تایید کرد که بیش از 100 قرارداد خیالی در وزارت امور داخله وجود دارد و باید مورد بررسی جدی و گسترده قرار گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بسته نهایی پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی قرار است فردا به حکومت ارائه شود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر رادیو آزادی همچنان گفت بر اساس هدایت آنها با بررسی دوباره 3 فقره از جمله 10 مورد پیشنهادی این کمیسیون به حکومت پیشنهادهایشان را تکمیل کردند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید مجموع کامل پیشنهادات در مورد اصلاحات انتخاباتی شامل 3 مورد که برای بررسی دوباره به کمیسیون رجحت داده شده بود قرار است روز دوشنبه به حکومت افغانستان ارائه شود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید تغییر در نظام انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی و ایجاد کمیته به نام شفافیت 3 مورد پیشنهادی هستند که رئیس جمهور اشرف غنی کار بیشتر بالای آن را از کمیسیون خواسته بود. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
دسته نهایی هم در حال آماده شدن است که انشاءالله روز دوشنبه این دسته رسما به حکومت فرستاده خواهد شد.
آقای توحیدی افزود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 5 ماهی که گذشت تمام موارد اصلاحات انتخاباتی را تحت بررسی قرار داده، با نخبگان و کارشناسان سیاسی ملی و بین المللی و همچنان نهادهای مختلف زیربط انتخاباتی که بیشتر نقش نظارتی را در انتخابات دارند مشوره کرده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته نخست پیشنهادی را که جهت اصلاحات نظام انتخاباتی شامل ده مورد بود حدود 3 ماه پیش به حکومت ارائه کرد و رئیس جمهور غنی از جمله 7 مورد آن را تایید کرد و چند پیش طی یک فرمان تقنینی تشکیل کمیته گزینش را با داشتن 7 عضو حکم داد. اعضای کمیته گزینش روز چهارشنبه اعلان شد. این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی لازم افراد تازه ای را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور پیشنهاد کند. اما تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات با ایجاد کمیته گزینش مخالف است. عبدالرحمن اوتک معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر مخالفت کمیسیون مستقل انتخابات را با ایجاد این کمیته ابراز کرده، گفت که رئیس جمهور با ایجاد این کمیته قوانین را زیر پا می کند. اما صدیق الله توحیدی در پاسخ سوال در این مورد گفت هر فرمانی که از سوی رئیس جمهور امضا و صادر می گردد تا زمانی که از سوی ولسی جرگه رد نگردد از تمام امتیازات قانونی برخوردار است. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه از تشکیل کمیته گزینش انتقاد کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که تاکنون فرمان رئیس جمهور در مورد تشکیل صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه تایید و یا رد نشده است و ایجاد این کمیته غیر قانونی است.
سرخط خبرها. عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب مخالفان مصالح دولت در ولسوالی‌های نرنگ و سرکنوی ولایت کنر آغاز شده است. قمندان امنیه کنر به رادیو آزادی گفت بنابر گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت در این دو ولسوالی، عملیات تصفیه از دیشب به این سر راه اندازی شده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید قرار است مجموعه کامل پیشنهادها در مورد اصلاحات انتخاباتی را فردا به حکومت افغانستان ارائه کند. پیش از این حکومت افغانستان از 10 پیشنهاد ارائه شده سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 تای آن را پذیرفته و خانه بررسی دوباره 3 مورد دیگر شده بود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم زیمبابوه را با تفاوت 159 رن یادآور شکست داد. مسابقه کرکت میان جوانان دو تیم دیروز در یکی از استادیوم های ورزشی ایالت اتراپردیش هند راه اندازی شد. در نتیجه یک عملیات گسترده در جنوب شرق ترکیه 70 تن از شبه نظامیان کرد و 2 عسکر این کشور کشته شدند. اردوی ترکیه میگوید در عملیاتی که در 16 دسامبر آغاز شد، مواضع و اهداف حزب کارگران کردستان در شهرهای جزر، سلوپی و دیاربکر هدف قرار گرفتند که در نتیجه تلفات سنگین به جنگجویان این حزب وارد شد. 9 تن از سربازان عراقی زمان کشته شدند که تیاره نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا اشتباهاً نیروهای دولتی عراق را در نزدیکی شهر فلوجه هدف قرار داد. وزیر دفاع عراق میگوید این رویداد زمان با وقوع پیوست که تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا زمینه پیشرفت قوای زمینی عراق را مساعد می‌ساختند. و چین ایالات متحده را متهم کرده و میگوید پرواز تیاره‌های جنگی آن کشور بر فراز جزایر جنوبی چین یک تحریک جدی نظامی است. وزارت دفاع چین روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت این رویداد در 10 دسامبر در نزدیکی یکی از جزایر جنوبی این کشور که اسپارتلی نام دارد رخ داده است. سرخط خبرها و تشکر از همراهیتان تا این لحظات. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی آزادی radio.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین المللی. امید مرزبان شما را از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه دلی تلگراف گزارش نوشته است درباره افزایش فعالیت‌های شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. دلی تلگراف به نقل از رحمان ولی داستان برادر کوچکش را تعریف کرده که همراه با 10 نفر دیگر در ننگرهار توسط شورشیان داعش کشته شدند. جنگجویان داعش برادر رحمان ولی و همراهانش را بالای بم نشانده و منفجر ساختند. این حادثه در ماه آگوست رخ داد و ویدیوی آن نیز در اینترنت نشر شد. دلی تلگراف نوشته است که نفوذ داعش در این اواخر در ننگرهار رو به افزایش است. هرچند سلیم کندوزی والی ننگرهار به همین روزنامه گفته که شمار جنگجویان داعش در این ولایت از 400 نفر بیش نیست. به نوشته دلی تلگراف هم آقای کندوزی و هم جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تایید میکنند که ممکن است داعش تلاش کند که از افغانستان به حیث مرکز گسترش فعالیت‌هایش در منطقه استفاده کند. روزنامه وال استریت جورنال نیز درباره افغانستان گزارش نوشته که عنوان آن است آسیای مرکزی از وضعیت افغانستان می‌هراسد. در بخش از این مقاله آمده است که افزایش روزافزون ناامنی‌ها در افغانستان کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را تهدید می‌کند. نویسنده این گزارش به این باور است که سقوط موقت کندوز نشانه‌ای از شکننده بودن اوضاع در شمال افغانستان است. وال استریت جورنال می نویسد از آنجایی که حکومت های آسیای مرکزی از مستبدترین حکومت های دنیا هستند و فساد نیز در آنها وجود دارد، زمینه گسترش فعالیت های افراطی تا حد فراهم است. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از آهستگی در پروسه تقویت نیروهای هوایی افغانستان می‌نویسد. در بخش از این مقاله درباره دو پیلوت افغان که برای آموزش به آمریکا رفته بودند و ناپدید شدند نوشته شده. با گزارش نیویورک تایمز، حکومت آمریکا ویزاهای این دو افغان به نام‌های میرویس کوهستانی و روح الله شیرزاد را لغو کرده است.
هفت و پنجاه دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. بانک انکشاف آسیایی از کمک 275 میلیون دلاریش به هدف تقویت زیربنای انرژی افغانستان خبر می‌دهد. مقامات وزارت مالیه افغانستان دیروز در جریان امضای قرارداد این کمک در کابل گفتند که از این پول در تمدید 360 کیلومتر لاین برق در شمال کشور و ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت برشنا استفاده می‌شود. بانک انکشاف آسیایی تا سال 2025 میلادی 1.2 میلیارد دلار کمک را با افغانستان تعهد کرده. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش واردات برق ترکمنستان از 300 مگاوات به 1000 مگاوات، تمدید 360 کیلومتر لاین برق و بلند بردن ظرفیت در برشنا شرکت، پروژه‌هایی هستند که با کمک بانک انکشاف آسیایی تطبیق خواهند شد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز شنبه حین امضای قرارداد کمک 275 میلیون دلار با مسئولان این بانک گفت که با تطبیق این پروژه ها مناطق بیشتر از نور برق وارداتی مستفید خواهند شد.
با تطبیق از این پروژه انرژی برقی که از کشور دوست ما ترکمنستان و افغانستان میاد، ظرفیت از او از 300 مگاوات به 1000 مگاوات بالا خواهد رفت. یک قسمت دیگه از این پروژه در قسمت بالا بردن ظرفیت برشنا مؤسسه به خصوص در قسمت جمع‌آوری عواید باعث بلند بردن بنیه مالی کشور میشه.
با گفته آقای حکیمی، بانک انکشاف آسیایی یا ADB اخیراً 1.2 میلیارد دلار کمک را برای افزایش انرژی و پیشرفت در تجارت انرژی منظور کرده که این کمک در 4 قسط و در مدت 10 سال به حکومت افغانستان پرداخته خواهد شد. تمدید بیش از 300 کیلومتر لاین برق 500 کیلووات از شهر شبرغان تا دشت الوان و تمدید 60 کیلومتر لاین برق 220 کیلووات از اندخوی به شهر شبرغان شامل قسط اولی این کمک می باشد. آقای حکیمی می گوید با آن که پالیسی حکومت مبنی بر افزایش ظرفیت و منابع در داخل کشور است، اما نظر به تفاهم نامه منطقوی، افغانستان می تواند از کشورهای منطقه نیز انرژی وارد کند. افغانستان در حال حاضر برق مورد نیازش را از ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان تامین می کند. در این حال مسئولان ریاست دی افغانستان برشنا شرکت می گویند که با تطبیق این پروژه ها 70% مردم افغانستان از انرژی برق مستفید خواهند شد.
با منظور استقبال و حمایت از پروژه تاپی، یک گرد همایی در ولایت پروان برگزار شد. در این نشست در مورد اهمیت و پیامدهای اقتصادی پروژه تاپی بحث شد. احمد عنایش جزئیات را از پروان گزارش می‌دهد.
به خاطر استقبال از پروژه تاپی، یک گرد همایی در ولایت پروان برگزار شد. در این گرد همایی مقامات و مسئولین دولتی، شماری از نمایندگان مردم و فعالان جامعه مدنی اشتراک کرده بودند. در این گرد همایی که به روز شنبه در شهر چارکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود، محمد حاسم عاصم والی پروان گفت پروژه تاپی نوید خوشی برای مردم افغانستان به همراه دارد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است.
کشورهای هند و پاکستان هر کدام 500 میلیون دلار سالانه به افغانستان پرداخت میکنند. با راه اندازی پروژه 50,000 افغان مصروف کار خواهند شد از مردم افغانستان در کشور ما. شما به این ترتیبی که یکی از پروژه های بسیار کلان و پرمنفعت اقتصادی است در منطقه و در کشور ما. شما هم اگر در کنار هم باشیم، دست به دست هم بتیم، انشالله پیروز میشیم و پیروز شدنی هستیم.
با این حال شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان از مردم افغانستان میخواهند تا از این پروژه بزرگ حمایت کنند. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نه تنها ما من ایس نماینده شورای ولایتی، من ایس یک شهروند افغان و هر افغان انشاءالله مطمئن است که این پروژه را حمایت میکنه و افغانا این سالهای متمادی است که انتظار فرارسیدن چنین وقت چنین روزی را داشتند و الحمدلله که این پروژه، آغاز این پروژه یک نوید خوب برای ما، برای مردم افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان است. امیدوار هستم که پروژه را همه مردم افغانستان حمایت بکنند.
برخی از متخصصین مسائل اقتصادی به این باورند که پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان در زمینه دسترسی افغانها به گاز نیز حائز اهمیت است. انجینر عبدالاحد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد میگوید:
گاز به شکل تجارتی می آمد، بسیار قیمت تمام می شد، ولی حال خود دولت جمهوری افغانستان هیره با قیمت معینه انتقال می دهد و به مردم عرضه می کند.
مردم در ولایت پروان در حالی از آغاز کار پروژه تاپی و انتقال گاز از طریق پایپلاین به هند و پاکستان استقبال می کنند که حکومت افغانستان در این مورد گفته است تدابیر امنیتی برای این پروژه در زمینه امنیت این سه کشور نیز بهبود وارد خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
درگیری های تازه در یمن، تلفات سنگین به نیروهای حکومتی و شورشیان که از حمایت ایران برخوردارند وارد کرده است. این درگیری ها در حال شدت گرفته که مذاکرات صلح میان حکومت و حوثی ها در سوئیس ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری های نوماه در یمن بیش از 5800 تن کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
منابع نظامی و قبایلی در یمن میگویند در نتیجه درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان در نزدیک ولایت هرد این کشور 68 تن کشته شدند. در جمع این کشته شدگان 28 تن آن نیروهای دولتی، در حالی که 40 تن دیگر جنگجویان شیعه اوسی‌اند. همچنان از زخمی شدن حدود 90 تن در این درگیری‌ها گزارش شده است. درگیری اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان اوسی در یمن در حال رخ داده است که مذاکرات صلح میان دو طرف در سوئیس ادامه دارد. این مذاکرات صلح که در 15 دسامبر آغاز شد، گفته می شود امروز خاتمه خواهد یافت. نتیجه این مذاکرات را قرار است اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در پایان امروز در یک کنفرانس خبری اعلان کند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد در یمن میگوید گزارش ها در مورد نقض آتش بس نگران کننده است. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که نیروهای وفادار به حکومت یمن دو شهر شمالی را به تصرف خود درآوردند و شورشیان نیز دو راکت را به سوی عربستان سعودی پرتاب کردند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد در یمن با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر در این کشور خواسته است تا آتش بس را مراعت نموده و اجازه دهند تا کمک‌های بشری به مناطق جنگ زده برسد. با آنکه سازمان ملل متحد گفته بود که در مذاکرات روز پنجشنبه در سوئیس روی رساندن کمک‌های بشری به شهر تاس توافق صورت گرفت، اما مؤسسات خیریه در یمن شورشیان اوسی را متهم کرده می‌گویند که راه رساندن کمک‌های بشری را به این شهر مسدود کردند. جنگ در یمن در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی زمان آغاز شد که شورشیان اوسی سنا مرکز این کشور را تصرف کردند. این جنگ زمان شدت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ 2015 میلادی عملات هوایی را علیه شورشیان اوسی آغاز کرد. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری ها در یمن بیش از 5800 تن کشته شدند.
رنگ های
زندگی.
اسم من صوفیه است. 15 زمین شناسی رشته جیولوژی مدن خلاص کردیم. یک سال در وزارت انکشاف دیات کار کردیم. بعد از او پاکستان مهاجر شدیم. 18 سال پاکستان زندگی. بعد از او آمدیم. 2 سال در مکتب شمس لندن معلم بودم. بعد از او خواستم که یک شغل آزاد کنم، دکان داریم.
یعنی یک بدل خود به خواست خود به ذوق خود کار کنین و در پولیش یک خود کفایی هم داشته باشه.
دست کس نباشه، آدم که رئیس بگه که
یعنی بالا سرتان عامر نباشه.
خوش ندارم که باشه.
چطور است قبلا وظایف اجرا کردین و این کار شخصی را شروع کردین، با چی سرمایه شروع کردین، چه قراضی هستین از کارتان؟
والا سابق که بودم زیر دست کس بودم، یعنی مدیر مکتب سر ما زد غال مغال میکرد. حالا به دل خود هستم، دل هر تایم من دکان رو هست کرد، نقد کس نیست و ما تقریبا $7,000 سرمایه شروع کردیم و شکر خوش هستم.
چه وقت میشه که به این کار آغاز کردین، به کار شخصی؟
من نو ماه میشه.
دی نو ماه چه فروش کردیم چقدر فایده کردین؟
فایده خود تا فعلا نکردیم، با نقصم نیستیم و با فایده هم است، چون مارکت نواست. دیگه ان شاء الله ببینیم که چی میشه.
خب حالا که من میبینم برقا رفتم، باز وقتی که برقا میره دکانا داخل تاریکی میباشه، مشتریام جرئت نمیکنه داخل بیا و چیز معلومم نمیشه. فاصله بر شما اتر چی نیست؟
بر ما خو مشکل است، چون مشتری از پیش ما میره، برق نیست، چی کنیم دیگه؟ اوضاع افغانستان میره ایجاب میکنیم، باید بسازیم.
صبر میکنین؟
صبر
خیر میگه، صبر گرچه تلخ است باز
بر شیرین
داره. در خانه کیا با شما مثلا هم نظر بودن که کار فروشندگی رو شروع کنین و کار دولتی رو بانین؟
ولاد در خانه زیادتر فامیل پدر ما زیاد تشویق کرده.
شوهرتون چطور؟
ولاد شوهرم راضی نیست، چون محیط افغانستان بر زن هنوز معیار نیست. شوهرم راضی نیست، برادرم زیاد خوش است.
خب با وجود که راضی نیست، شما با کار آغاز کردین، با چطور میشه مثلا دیگر چند بجه خانه میرین؟ وقتی که میایین چی میگن اونا؟ از کاروار خانه پس نمیمانین؟ یگان بهانه‌گیری است نیست؟
نخیرنی او تو هم خوب آدم است. خب بازم من کارش نمیمونم پس بونه، چون زنای کابل میتونن کم بیرون بگیرن هم خانه را.
قهرمان هستن زنای افغانستان.
اگر بخواین زن قهرمان شده میتونه، اگر خودشان خود از پای خود استاد کنه.
موفق باشید.
تشکر شما همچنان.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید از ساعت 8:30 تا 9:30 تا حدود 30 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و دوباره با شما خواهیم بود. حالا در نیم ساعت